نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. دا دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له د هیواده ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی چې چیرې د کډوال په خپله خوښه ونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 30% کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په مرکه کې شو د پنجشنبه په ورځ سب چوې وویلی چې دا لیک یې ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني، که د ټرمپ په ټکو که خبره پوزي اقدام ته ورسي نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به یکشنبه پورې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوزي بریا په څېر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې وو چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو قدرتونو ایران ترمنځ لاسلیک شوی وو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلي. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بیزتی دغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزته کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکو د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوون کې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو اول خو په ډېر ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبری یا بے جای مسائل ډیر استفاده کی ډیر بد خبری ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کیږم. د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمون سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام بلند کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا، ای مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او د افغانانو پا اوس وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا رامنسته کی
پا طولانی زور اصانهو که یو کس توهینیگی لحقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده او چه کری بی؟
سوشل میدیا هم خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزله نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار ارسو کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا به موضوع دیر اغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه و کنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا امریکا په دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. ای سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله صادق صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی ده اشخاص پو گته، شکست خورده سیاست مداران پو گته، جنگ سالاران پو گته، باز یعنی فیسبوک چرون کی، باز فیسبوک ماران یا مثال پر نور رسانگان که ده اغوی پو گته یو دبل سر مقابله کیوی، یو دبل سر مجادله کیوی.
اوس رگرزو یو چو کلون ولانده تا، آیا اغا وقت امدسه یو بل ته البته ټول نخیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده؟ دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وقت معلومدار چه دیر توپیر درلوده. اول خود دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و. په ټول افغانستان که یو رادیو بیا با دغن تلویزیونم را منسته شد، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، امسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کیدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کیږي شخصیت ته سپکاوی کیږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کیدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتون و نلری ده خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که ده فقر و ده مصیبت و بیکاری و ده مهاجرت مسئله دم یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوس وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده نه په افغانستان که او نه په بهر که په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادونه چی دید ده فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید که احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بوشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي چې یو د بل ته درناوی وکړي احترام وکړي او مشترک هغه مشترک منافع چې دي مشترک ارزښتونه ته دي هغوی ته باید ډېر درناوی وشي
ساده صاحب راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید یعنی وقت دیر اهمیت لري اگر وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه کی یعنی بیهوده وقت زایی کیوی دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده یعنی مونگ او تاس ده پاره اگر اصلی قدرت اصلی سلا ده افغانان ده پاره پا دای ودونی که اصلی ایمون ده تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دا ایوادونو کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي په همدې خاطر د ما پیغام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبروم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوي دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینه جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد اموقدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم تا سن 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کی نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سره چیرته و چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر دې ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هم په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. هم په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
په تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بې ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو ترپوته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سره ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال له دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ترورلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وايي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي او خو طالبانو خوشی کړ او بریدو نه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو د وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سیدي او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دی باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ور باندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایی او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګورې پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړي په امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي تراګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي. څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د دې خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په د کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسېږي، او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50 سلنه افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 8 سلنه نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25 سلنه او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15 سلنه زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا اولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځایي ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنی نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده، نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بی برخې دي، کار نشي کړلی. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان که وجود لري دوتا باید ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي او ټول جهان افغان میرمنې هیري کړی دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم او ډیره زیاته د آینده تاریکه وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکې پاره ولوي، چې ولې طالبانو افغان ښځې حتی خپل هیواد او د خپلو ښارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي، خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابره کړې وه. فتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې، چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ده ورکړه، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جمال الدین د شینډن د ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تېروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم، نه ما ته چا شی ویلي، نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي، تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځایه شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نږدې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانی مدرسې ځانمرګي برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید، په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او پکې د سمیل حق د زوی حمید الحق وجل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي خودلې خو ګڼو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډیر پوکې ورکي هغه د دوی لمن هم سیزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله پنځه څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل څه عزایم وو، نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړل او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګی دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره ونې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریا اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاستازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړاړ خو د ګوند پاستازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوي هیلو تر رسیدنې او پوهاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسیدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیر اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړې دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډوالی او 220 ګرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک اصلي موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې لمانځل کېږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې لمانځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانوونکي مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته را وړاندې شوې. سږ کال که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر لمانځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیوه. دسر د نن ومه ورځم هران غاړم په الله مسپار.
چتو آتا کلاس پورتا ولیا پن درا پسلاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپر دے مزدورے ملوشی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د پختنو کوسه خدا سے وی مانا نوی داس دی ژوندن داس بی جانا نان وی داس دی ژوندن داس بی جانا نان د پختنو کوسه خدا سے وی مانا نوی داس دی ژوندن داس بی جانا نان وی داس विश्वंदन दासी बेजाना नान پسو سرم خو سرم جنل کلو ن پسو سرم خو سرم جنل دب شکال ور ازی داسے بے بارا نان بے داسے بے شندن داسے بے جانا نان بے داسے بیجوندن داسی بی جانا نانے Thank you. خندانه چر تدا سی پشات لی او د خندانه نوی داسه بیشوندن داسه بی جانان نوی داسه بیشوندن داسه بی جانان نوی